السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا درويشتمه او د جون 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې دوشنبه ناوخته ویلي د هرو 15 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلدرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1 میلیون ماشومان په کار لګیا وو. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ودونو تالارونو ته امر کړی چې د سندرو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو د هوټلونو له مالکانو سره په یوې لیدنه کې هغوی ته ویلي چې په جدي توګه دغه امر تطبیق کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې موسیقي په اسلام کې د دوی په خبره جواز نه لري، نو ځکه اجازه نه ورکوي چې په ودونو کې سندرې خپرې شي. تیر کال هم طالبانو د هوټلونو مالکانو ته سپارښتنه کړې وه چې له موسیقۍ ډډه وکړي، خو د راپورونو له مخې دا حکم تر ډیره نه عملي کېده. د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته ډیرو هنرمندانو او سازغږونکو افغانستان پرېښود او په غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په دولن موزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 1:30 پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو د مخ کېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان بای پر جای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلی چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې چې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته په دغو سیلابونو کې نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د شمیرو ډېرېدو ته اندېښنې. د یونیسف یو مسؤل وایي
Child labor is still a big concern.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي. لدې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي.
په کندهار کې روغتیاي چارواکي وایي په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2 برابره شوی. میرویس روغتون ته مو بیایو.
پایدا نه پوهیږي چې واته به نه خبره کسه نور کوي او عمل او عمل لاندې کوس بیا څه کوس او خاګرځې لري نه څه پرسیږي.
په امریکا کې د کډوالۍ ملاتړ بنسټونه د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي. په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکي پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي.
کله پایله تر اوسه 611 پیښې شوي دي. 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان شوي دي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی راځو د خبرونه د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو پنځو ماشومانو یو کار کوي او د خپلې کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولي. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکاره کیږي چې څو وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو 3 میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله عمرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورسته ارزونې ښیي چې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا ډېر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یو لوی غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست ولی همو کمیشه که میریم هم پیسی اک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم این اگه پیش کسی بیری با کار کردن هم که بگی کاکی و بیتای ترنگ کنیم چه لقم سرت ناز میکنه دماغ میکنه دل تا کار سیا میکنه
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاوخوا 3 میلیون و لک افغان ماشومان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. بل ورته بیا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي زیاته شوې ده. دغه خوارځواکي د هوا له ګرمېدو سره د چارواکو په خبره 2 برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. نور تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د میرویس افزدی روغتون د ماشومانو د څانګې کې بستر سوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، دا بل ورځ ما پښین وینه اسفرا کړه. وینه چې اسفرا کړه چې بومتلی ایوبی روغتون تمایناتونه یې وکړه. لوی دا تستې د خاکشیر و د تور چای ورکړه چې دا د جیسه د سیمې دمو ښکړه ده. ا دوا یې راکړه 2 ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاصې نه و بیرته هغه په ولاړ بدلې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلی هغه دوا یې نه خلاصه کړې. هغه ول دا سوی تغذیه دی، هغه رات ویل دا سوی تغذیه دی. بیا موږ چې نهیې ته راوستیم ولوله چې دلته څه شي ورته وایي، دلته چې مو راوستې دلته یې راوستې بستر یې کړه.
د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک د بېوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. بیبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دو ډاکټرانو مې مشخونه پويړه ادا سنه بغل د هغه څه کده ساده له بوز د سره کې بسنای کې نو نن مزه هغه مز ولا سما ده او دې نه پیدا نه پويړه چې وا ته به نه خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لنه کوس بیا څه کوس او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به د غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیر زیاتی.
نو دا د خبره صحیح ده کېدلای شي چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي، خو دا اوس فعلي شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سهولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسېدلي وه، او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غزي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي، چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. وابوري چې په امریکا کې د کډوالو د ملاتړ ځینو بنسټونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغان کډوالو یا پناهغښتونکو د میشتېدو قانون تصویب کړي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکي پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي. د سږ کال له پیل څخه ترافیکي پیښو 391 کسان وژلي او نږدې 1000 نورې ټپیان کړي دي. دغه شمېرې د ترافیکو د ریاست چارواکو پرون له رسنیو سره شریکې کړي چې تفصیلې په دې راپور کې.
طرف شهرهای کابل، پروان وقتی که میریم معمولا در یک روز چندین حادثه ترافیکی را ما اونجا خود ما شاهدش می باشیم.
سوسن وای چی هغه کورنه د پروان کابل پر لوی لار ډیر تکړه تکوي. نو موري زیاتوي کله ناکله په دې لوی لار په یو ورځ کې څو ترافیکی پیښې ویني. هغه ازادي را ګوته ویل
ما فکر میکنم یکی از
زه فکر کوم چې د ترافیکی پیښو د زیاتېدو یو لامل د سړکونو خرابوالی او تر ټولو مهم بیا د موټرو چلوونکو بې احتیاطي او بل دا چې موټر چلوونکي له قانوني اسنادو پرته موټر سړکونو ته راباسي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی علی داد هم وایي د طالبان حکومت د ترافیکي پیښو د کمښت لپاره لویې لارې جوړې کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت داری تنها اثر حضرت مردم نیست.
حکومتونه کول یوازې د خلکو ځورول نه دي، دولت دې د لویو لارو کنډو کپر سړکونه جوړ کړي. دا سړکونه دوی د جهاد محل په خپله خراب کړي دي او هغه کسان چې په ښارونو کې موټر تیز چلوي نه لایسنس لري او نه هم پلیټونه.
د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز موټر چلول یو بل لامل دی چې ښاریانې د وروستیو ترافیکي پیښو وجه ګڼي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤول نجات نواز وایي چې د 1402 کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې 391 تن وژل شوي او 940 تن نور ټپیان شوي دي. نجات نواز زیاتوي
د 1402 کال له پیل تر اوسه 411 پیښې شوي دي. په دغو 411 ترافیکي پیښو کې 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان شوي دي.
په وروستیو اونیو کې یوه تر ټولو خونړۍ پیښه په سرپل ولایت کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 9 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون 25 تنه وژل شوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وروسته په زابل ولایت کې یوه بله ترافیکي پیښه وشوه چې له امله 9 تنه مړه او 13 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د احصایې او پلان رئیس عبدالودود خیرخوا وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ترافیکي پیښو له امله 180 تنه مړه شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې 315 ترافیکي پیښې شوې دي. دا پیښې په لویو لارو کې زیاتې دي. په تیره بیا د دې لویو لارو په جنوب او شمال کې ډېرې پیښې کېږي چې له امله یې نږدې یو سلاتیا تنمړه او 315 نور ټپیان دي.
ډیرای وژن کې ترافیکی پیښه په لوی لارو کې پیښیږي. په تیر دوه لسیزو کې نړیوال ټولنې د افغانستان ډیرای لوی لارې بیا رغولې دي. خو دغه لوی لارو ځنې برخه د سړک غاړې ماینونو لامل ویجاړې شوې او لا هم نه دی رغول شوې. یو شمیر خلک دغه چودنو او د پلونو او لوی لارو د ویجاړولو مسؤل طالبان بولي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه تورونه نه دي منلي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
په امریکا کې د کډوالۍ مدافع سازمانونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي. د 2020 کال په اګست کې متحده ایالاتونو خپل لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وویستلې، خو ګڼ افغانان وایي چې په امریکا کې لا د دوی د اسنادو کارونه مخته نه دي تللي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالواسی صافی یو پخوانی افغان پوځي دی چې د امریکا په تگزاس ایالت کې لنډمهاله میشت شوی دی چې د مکسیکو له پولې امریکا ته اوښتی و. له اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دی.
I'm scared of my life.
زه د خپل ژوند په ویره کې یم. د راتلونکي په اړه مې نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا متحده ایالاتونه له ما سره څه کوي. واسي صافی وایي ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې. ښی خوا غوږ مې نیمایي نه اوري. زه 28 کلن یم خو د اورېدو قوه مې کمزورې شوې. دا یوازې واسه صافی نه دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې چارې ټکنې او نامعلومې دي. څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی سفیر یو خطي یو غړي تابش سرګندونو هم د ډیرو خلکو پام ورواړو. هغه واشنگتن پوسټ ته ویلي وو دواړه پښې په جګړه کې پرې شوې او تمه یې درلوده چې امریکا ته پراتګ سره به د یو اتل په څیر هرکلی ترې وشي، خو اوس د کډوالۍ ورو او بیوروکرات سیستم ډیر ناهیلی کړی او کله کله آن د ځان وژنې سوچ هم ورلویږي. امریکا متحده ایالتونو د 2023 کال په اګست کې خپل شاوخوا 80 زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وایستلې. دوی ته په لومړي سر کې د دوو کلونو لپاره د لنډمهالې استوګنې د بشري پروګرام په چوکاټ کې د میشتېدو اجازه ورکړل شوه. سره له دې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تېره اونۍ د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې پروسه د دوو نورو کلونو لپاره هم غځولې، خو د کډوالۍ ملاتړي سازمانونه وایي باید د افغانانو د دایمي استوګنې غم وخوړل شي. د بشري حقونو ملاتړي سازمان هیومن رایټس فرست او د امریکا د بشري حقونو شورا ویلي د کډوالۍ بشري پروګرام لنډمهاله دی او سخته اړتیا یې ده چې د هغوی د دایمي میشتولو په اړه قانون تصویب شي. هیومن رایټس فرست په دې اړه یو کمپاین پیل کړی او د کانګرس له غړیو غوښتي چې د افغانانو د میشتولو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د قانون د نه تصویب په صورت کې به دا خلک د دایمي استوګنې لپاره اړ وي چې عادي غوښتنې لیکونه وسپاري چې کلونه وخت پرې لګیږي. د بشري حقونو د مدافع سازمان وایي د پناه غوښتنې د دوسیې د منل کېدو لپاره داسې سندونو ته اړتیا ده چې وښیي د یو چا ژوند په خپل هیواد کې په سخت خطر کې دی. دغه سازمان په خبره دغو افغان کډوالو ته له خپل هیواده د تیښتې پر مهال سپارښتنه شوې وه چې داسې سندونه ټول له منځه یوسي. امریکا ته د لسګونه زره افغانانو له انتقال سره سم هڅې پیل شو چې د دوی د دایمي میشتولو قانون تصویب شي، خو د کانګرس ځینو غړیو په تیره جمهوري غوښتونکو ورسره کلک مخالفت وښود. د کانګرس ځینو دغو غړیو د خپل مخالفت دلایل د امریکا ملي امنیت ته احتمالي پیښیدونکي ګواښونه او د انتقال په پروسه کې نیمګړتیاوې یادې کړې.
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته نور راپورونه لرو. ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکای لانګ وار ژورنال خبرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیې امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلی چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمېر یې 8000 ته رسېږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یې جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسېږي. ګارډین کلی د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د کورنۍ چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
د نورستان په ختیځ کامدش ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړي. د هغه ماین و چې له پخوانیو جګړو پاته و. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسېدونکي وایي په سیمه کې له پخوا ډېر ښخ شوي ماینونه پاتې دي او د دوی ژوند یې ګواښ سره مخ کړی دی. چې له ډلې د دوشنبې ورځ د غبرګولي په 22 نېټه هم یو ماین چاودېدلې او پکې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کوشتوز قومي مشر مولوي نعت الرحمن رحماني د پیښې او هلته د ناچاو د توکو د شتون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه کوشتوز سیمه کې یو واقع رامنځته شوی چې د هغې د وجې نه درې ماشومان شدید زخمیان شوي دي. د یو تن وضعیت صحیح ډېر خراب دی، جلال آباد روغتون ته را رسول شوي دي. نورستان ولایت د کامدش ولسوالۍ خاصتا د کوشتوز سیمه په تېر جنګونو کې د جنګ سیمه بلل کېده. مختلف ماینونو شتون هلته ثابت شوی دی. په یو میاشت دننه دننه تقریبا 2 ماینونه ایستل شوی دي. همدغه د ماشومانو واقع نه وروسته یو بم بل هم هلته په حیواناتو باندې الوتی دی، نو حیوانات تلف شوي دي.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د کوشتو ساحه کې 14 رامنځته شوي او پکې درې کوچنیان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل:
کمدیش ولسوالۍ د کوشتوز په سیمه کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. په دغه سیمه کې زاړه ماینونه او زړې ناچاو د توکو اوس هم په خپل ځای پاتې.
لټون وایي مشرانو د ماین پاکونې مؤسساتو او ترې غوښتې دي چې کوشتوز او نورې ساحې له ماینونو او ناچاو د توکو پاکې کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د کامدیش ولسوالۍ کوشتوز کې درې ماینونه چاودېدلي او د هوان یوه ناچاو د مرمۍ بیا د وانتویګل ولسوالۍ څمګل ساحه کې چاودېدلي چې په درې واړو پیښو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وختې او ګڼ څاروي له منځه وړي دي. ځایي اوسېدونکي له ماینونو او ناچاو د توکو د خپلو سیمو پاکول غواړي څو بیا دې ته ورته دردونکو پیښو سره مخ نه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، د خبري مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو وروستی راپور راخلو. هغه دا چې کابل ښاریان شکایت کوي چې له کوم دلیل پرته یې د برېښنا بیلونه څو برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې
د برېښنا شرکت باید پر دغو بیلونو له سره کتنه وکړي. برېښنا شرکت هم دغه ستونزې مني، خو وایي که څوک د خپل بیل په اړه شکایت لري دوی ته د مراجعه وکړي چې شکایت یې وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې و.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت موږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 8500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري.
مخکې مونږ بلونه به راته 300 یا 400 اوس مهال 1000 روپۍ غړي دي. اوس موږ خپله غریب کار څنګه چلو کړو؟
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل له 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤولین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلی وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو سوې.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنکړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغه هیوادونو ته ورکول کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. دری خبری مجله درته نشر ته چمتو ده. خو تری وړاندې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چې دیګا مخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنجرې وړي دي او نورې واډېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو حکومت یو مرسته کولی شي دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما ږغ په ازادي راډیو کې نشر کړئ.
السلام
علیکم از دی رادیو کار کوم کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات مر د ایلمن ولایت تبع ورام رسالی کی ټلیفوني خدیانست سرکار مده خرات نو مر هله کوشش ته زدا مر आवाज تر لوړ مقامات ورسوي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر